د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټول بند پیل کړی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2 بجې او شپک دقیقې دي. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د مکسره میلمه ډاکټر سیب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دی. نن کوم موضوع مو چې ټاکلی په چاقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چاقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتیږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او کچیر تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چار باندې به هم خبرې وکړو. پوښتنې کولی سي د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې مو دي 0995 او 0225 پر دې شمیرو باندې را سره اړیکه او خپل پوښتنې را سره شریک کړي. ورو شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه، په خیر راغلی. خبرونه ته ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي. چاقی هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا به په متر مربع باندې واوري. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 3.5 او د 3.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کموالی باندې رول ولري. که چیرته د دې شخص بی ام آی د 3.5 او 9.9 په مابین کې وي، نو په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده دې ته اوورویټ وایي. او که چیرته بی ام آی ډیر یا د ډیر څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنی ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیف چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د ډیر او د 3.9 په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفیف چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی انزجرز او د 9.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 30 د 30 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیمن د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دا ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص شاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی، خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مېسته کېدل شي. دا ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې دینه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یادا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونیسي. د هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي طبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې غوي سیډنټری لایف سټایل ولري، په څه معنا چې استرا طلبوي، خونه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کړي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونرسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس تی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسو پورې طبابت کې 59 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتها د ژوندۍ جسم اشتها کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتها زیاتېږي. کله چې اشتها زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونرسي، بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو قصص چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي، یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي چې دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاقوي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د شقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو درې نه غذاګانې درو، دغه درې نه غذاګانې چې دي هر څوک چې د غذانې استفاده کوي دا درې نه غذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مشخص باندې تاسو ته واضح کړم او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دی دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پختنې چې تاسو وکولې لکه چاکلیټ یا د نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول د کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګه پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ، او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي، یو سچوریټډ فټ دی بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده، او بل چې دا دغه د خوګو مواد څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټو انرژي ده. د شحمی موادو انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي، د ضرورت په وخت کې بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټو کومه انرژي چې د زموږ تاسو بدن ته داخليږي که چیرته په مصرف ورسېدله دا په مصرف پوري شکل په مصرف رسیږي، که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ استاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي، نو ډاکټر دغه د وزن د کمولو پر اړتیا باندې هغه ته توصیه کوي، نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایی د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي. او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي، ځکه دغو موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي، بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه ککاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي، نو دا باید یو کټګوري کې شامل شي، د هماغې کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي، د هماغې انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي، او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایی مواد باید واخلي. تر څو چې چیرته شخص وزن زیات وي، باید په دې صورت کې د داسې موادو څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي، تر څو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شوې ده، زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري، او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي. نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه چې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره ده، هغه په مصرف رسوي، په نتیجه کې د شخص
بل وزن کمیږي، وزن راکمه. بله، مننه ډاکټر سپتا سپلنګ کې پاتې شي د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. غوې پوښتنه دوستانو کې چیرته تاسو هم پوښتنه لری کولای سي اړیکه ونی سي 0199 15 40 او 0200 225 روختیا د ژوند شتمنې خبرونه د ازادۍ پر چپو اوري. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور، تا محترم ډاکټر صاحب، تا د افغانستان عزتمن ولست اولو مکان فضل خدی ورداګم.
ورداګ صاحب بخیر اغلی، خبرونه ته مننه ډیر زیات مهرباني کچیر پوښتنه لری.
مننه محترم ډاکټر صاحب، نه دغه سوال پوښتنه ده، د موږ یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په واخ ډیر اقتصادي ستونې زوی، اقتصاد ډیر خراب وو، سي اقتصاد شوای دا ډیر چوک شوای دی، وزن دی خې د ادم اندازې نه زیات شوای، نه داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې. نو دا
یعنی
تنه شو وتل.
بله، وای لای سي چې دقیقا څونه وزن لري؟
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو، تا پنځه نوي پورې دی، پنځه نوي کلو هغه وزن شوای وو.
پنځه نوي، او د دوی عمر تاسو ول دیش کلا، او قد به څونه دی تاسو په نظر؟
یاره نو قد به 2 مترو ته نږدې راسي.
نو بله،
په دغه چوغښت کې دای زښت ډیر اشتیاولې دي، ار څومره وی چې زه وخوره ما بیا مینه زنه مړېګم. نو په دغه باندې کې یو واغ راکو، او په غولرو پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کی، او مثال چوغي کې هغه څه وکړو، یعنی کوم ترتیب د ځونه پورا ونی سي غیر د دواونه کوم چا وکړو چې اداغه د دوه چوغښتې مشکل نه راشي.
سمه ده، ورډاک سي پر ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو، بلې اړیکه به هم واخلو، ورسته دیغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، آزادې رادیو د مېرمنې او پر هغه
دندلندونه
په خیر اغلی، خبرونه ته مېرمنې خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی.
د مو ویو دی کاکا زو د ول سو کلو ده، دا غي تر شپې ته سنتې پراو یا کلو ده، دا وزن مناسب ده کډیر ده.
بله، وزن څونه ده او قد یې؟
قد یې تر شپې ته سنتې یی دی ول سو کلو ده،
د دو ول سو کلو ده. وزن دقیقا څونه ده؟
10 کیلو.
اتیا کیلو، سمه ده، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو، سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکړي، ډیر زیاته مننه د اړیکې نمو. ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکه نیولې و، وای دیش کال او البته دیش کال لري، وزن هم 15 نوی دی، اته وای د ځای څخه سم جګیدای چچیدای نشي، وای مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي، خو ډیر زیات خوراک کوي، وای حتی هیڅ نه مړیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ ورته؟
زه هم له خپل طرف ورداک ورته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم. نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې غوی اقتصادي مشکلات ولري. دغه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري، غوی نشي کولای چې د غذایی موادو ترمنځ بیلانس وساتي. بیلانس په دې معنی چې څومره د شحمیاتو نه استفاده وکړي روزانه، څومره د پروتینونو نه استفاده وکړي، څومره د کاربوهایډریټونو نه استفاده وکړي، نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي، یو نوې غذا څخه استفاده کوي. نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحمیاتو نه استفاده کیږي، هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي. نو کله چې بیا هم د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي، نو همدغه اضافي انرژي زموږ ستاسو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي. دا چې دغه ورور ډیر سال عمر لري او 95 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده، دا په دې معنا ده چې د دې وزن نورمال ده. د دې په قد ورکاوي یا به وزن زیاتوي دا دقیقه خبره نه ده، دا کتابي خبره نه ده، ځکه موږ تاسو ورته مخکې اشاره وکوله کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي ماس انډیکس یا بی ام آی وایي. بی ام آی دا معنا چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمیږي. اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 95 کیلو ده، په دوه کې زرد کې 4 متره مربع راځي. 95 تقسیم پر 4 کا دا د معنا ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 30 یا 50 دا نورمال حالت ده. نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده، د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي. نو په دې حالت کې وي قد 95 ارتفاع 2 متره وي او وزن 95 کیلو وي دا نورمال ده، دا هیڅ نو مشکل نه دي. خو که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي، ممکن 130 کیلو وي او قد 2 متره وي، په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده. کله چې څوک وزن ته داخل شي، د وزن مرحله ته داخل شي، نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي. نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي، لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو، په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري. څومره چې وزن زیاتیږي، په هغه اندازه سره د حجراتو د انساجو مصرف هم زیاتیږي. نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډېر زیاتیږي. اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي. کله چې اشتها کنټرول نشي، نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي. کله چې اضافي انرژي داخل شوله، هغه بدن په مصرف نشي رسولی، نو همدغه ده چې دغه اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن یې نور هم پورتزی.
بله، او بل پښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده وای په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی، یعنی مقتدی د پاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو؟
دا په سره مهم ډیر دقیقه پښتنه ده. ټول هغه اشخاص په لرو پراتو سیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړتیا باندې جدي اوسیږي، ځکه وزن په تبابت کې د مرز دینوال لاندې متعلقيږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي. هغوی باید څه کار وکړي؟ اول دا ده چې دغه زما چې کوم فرمول دوی ته وایم، د همدغه فرمول پر اساس باندې ډېر ساده کار ده، خپل دغه بی ام آی معلوم کړي. بیا دغې نه وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو، نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډېرې قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروټیني مواد دي، د هغو په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي. برعکس خپل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. دوی باید روزانه د 50 لیټر د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي او داسې پیاده روي چې هغه ته برسک واکینګ وایي، چې نه پیاده تګ وي او نه منډې وي، دواړه په منځ کې وي. او بل د سبزیجات او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي، د میوې څخه زیاته استفاده وکي، ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي. نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي. نو په نتیجه کې دغه شخص که چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي، اور ویټ وي، هم وزن یې بیرته کمیږي نارمل حالت راځي، او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتېدو وي، نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي، نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي، وزن یې بیرته په هغه نارمل حالت کې پاتې کیږي. نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي. خپل قد راواخلي، د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر 2 سانتیمتر وي، دغه سانتیمتر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کی. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر دا ساده راځي. 2 متر په دې معنی 200 سانتیمتر قد لري، 200 سانتیمتر دا 2 متر کیږي. 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي، د بدن ټول مساحت لاس راځي، چې دا 4 متر مربع. 4 متر مربع دا برا واخلی دي د خپل وزن باندې به تقسیم کی. وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلی، چیرته 95 تقسیم په 4 سی د دې حاصله تقسیم چې هر سوراغ دي ته بی ام آی وای. نو دا په نارمل حالت کې د اتلس اشاري پنځو او د څلرس اشاري نهه په مابین کې ده. د شل وي، د یو ویشت وي، دوه ویشت وي، درې ویشت وي، څلرس اشاري پنځه وي، دا په دې معنی چې دغه شخص نورمال حالت کې ده. دا دې ته ضرورت نه لري چې یا په غذایي موادو کې تغیر راولي یا فزیکي فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. خو که چیرته بي ام آی د پنځه ویس او د نهه ویس اشاري پنځو په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی، چې هغې ته نه ده داخل شوی، دې ته اوور ویټ وایي. نو په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډېر زیات وزن تولید، هغه کالوري تولیدوي، قوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، دې په مصرف کې باید له یو خوانه کموالی راولي، او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکي فعالیت زیات کړي. نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، هغه به د فزیکي فعالیت د وجې نه په مصرف رسیږي، او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایي موادو د لارې نه بدن ته داخله نه کړو. نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاذو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاسه ورکړي.
بله،
په بي ام آی ما غدیر شو نه پورته سي ادیر شو، نو بیا نو
وزن هم اویا کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکی ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، دې اوریدونکو ته هم زما د همدغه توصیه ده چې همدغه فرمول چې ما ټولو ته ارایه کړي، همدغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت د بی ام آی باید وپیژني. مثلا دا یو سلو شپېته سانتي متره قد لري، یو سلو شپېته سانتي متره دا باید په متر باندې وړي چې داسې یو اشاریه شپږ متره، یو اشاریه شپږ متره زر دی، یو اشاریه شپږ متره کې چې دې حاصل تقسیم هر څو راغی، دا د دې الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم شو. وزن اویا کیلو ده، د دې یو اشاریه شپږ متر زر دی، یو اشاریه شپږ متر چې هر څو متر مربع سو دا د راواغلی په اویا کیلو د تقسیم کې، په اویا کیلو چې کله تقسیم ک د دې حاصل تقسیم چې راغی، نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري، د 18.5 او د 19.9 په مابین کې وو. دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي موادو ته ادامه ورکړي. خو که چیرته دا بی ام آی بیا هم د 19.9 مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي، چې هغه تدابیر مې بل ورور ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به مو اوریدلی وي، نور ټول اوریدونکي به مو اوریدلی. بس نو غواړو چې په دې باندې بیا تکرار
وزن اخلی او دغه زمينه دي ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ترازي هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي را پیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي. نه یوازې بلکې نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي. په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص چې هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې د هغوی وزن په دې باندې پوه شو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د دې شخص اشتها زیاته شي، یا دا چې مثلا یو مورکۍ ده ماشوم ته شیدې ورکوي، د چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي، نو دغه مورکۍ په زیاته اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د قوي غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شیدې تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکۍ باید دې ته متوجه شي چې زه د کوم اندازه باید غذا واخلم، چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه سره باید شودې ته یا کما دوسی غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، دا چې غذایی مواد زه باید په دوسی انداز باندې استفاده و نه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم یغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي، بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي، د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي، نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې باج وخت کې باج حالاتو کې یو سوپ میهمانانو کې یا مثلا پکور کې داسې بازار استفاده کوي یا باج پورونه د زمونږ استادو پاتراب کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي باج غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو مثلا باج بعض بعض فامیلونو کې یا په بعض قومونو کې یا په بعض سمتونو ولایتونو کې د شروع نه زیاته استفاده کوي بعض خلک د ویډیو نه زیاته استفاده کوي نو په همدې شکل باندې دا غیر علمی کار دا باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو توازن وساتو توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني موادو نه واخلو څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټ نه واخلو شامیات د غوړ شین دي پروتيني مواد د غوکه دي هګي د لوبیا دي د لنخو دي او کاربوهایډریټ هغه شین دي نو چې ساده دا ورسره پوشي نو داسې باید ولکو چې موږ تاسو وریجه مکمل کاربوهایډریټ ده دی وریجه نه باید موږ په زیات اندازه استفاده ونکو بدبختانه بعض خلک دي بعض فامیلونه دي چې هغه په زیات اندازه دی وریجه نه استفاده کوي دا بنا غذایی موادو کې نه ساتي نو چې وینه ساتي هغه وزن ته ځي وزن ته داخليږي او بل زموږ تاسو په ټولنه کې بل غیر علمی خبره ده چې په نور ټولو دنیا کې او غذا د سهار د خوانه خلک کې د سبابت اصل هم امدغه ده چ باید سهار کې خغزه مقوی غذا نه باید استفاده وشي او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي د شپې د خوانه باید داسې غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېر عادي غذایی تر څو چې زموږ استاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکی فعالیت نه وي او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو نو هغه غذا چې زموږ استاسو بدن ته داخليږي کومه انرژي چې زموږ استاسو بدن ته داخلوي هغه زموږ استاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي هغه بیا نو ذخیره کیږي هم دغه د شهمی انسان په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي یو ورځ څومره مقوی غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو نو دا زموږ استاسو یو ورځ په جریان کې فزیکی فعالیت کوو ګرځو راګرځو خبرې کوو نو شاخه کارونه کوو نو دغه دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوی غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي په مصرف رسیږي نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي نو هغه د چې بیا د شمی انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې باید کمنری وی که خځه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ورسي تر څو چې لامدغه د وزن زیاتوالي لامدغه خطرناک مزل څخه راوځي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بیا به هم ورشو اړیکو ته دوستانو تاسو هم کولی سي چې اړیکه ونیسئ روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په ژوندۍ بڼه ډاکټر صاحب فضل احمد زید داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه ده کچیر تاسو هم پوښتنې لري خپل پوښتنې د موږ سره شریک کړئ سلام وخت مو په خیر سلامونه وخت مو په خیر علیکم سلام جوړ په خیر که سي سات مخه دی
زندې خو سلامونه وکړئ چې هله ډاکټر صاحب ما پښتنه دا در نورانی د ننګرهار نه
نورانی په خیر اغلی خبرونه ته نورانی ک نورولی
نورانی
ښه ډیر ښه په خیر اغلی خبرونه ته او مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ
نو پښتنه مدا ده چې سړی لوړ فشار شوګر او د وینې غوړ لري د علاج ښه طریقې کوم ده ډاکټر صاحب ما دا پښتنه کوم
ښه هم د وینې غوړ ولري هم شکر ولري او بل لوړ فشار ولري ان شاء الله ډاکټر صاحب میره بني
زنانه دا او زنانه د عمرې تولښت کولو نه اپ له دایره ډاکټري علاج کوي د دین اخانو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی
ښه سمه د ډیر زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ثواب وایي بلې اړیکه ته هم ورسو او وګور چې څوک لکم زیره پړی کدی بلې سلام وخت بخیر بلې سلامونه
السلام علیکم ورحمت الله
علیکم سلام جوړ په خیر خاسته
خیرت سعید جذاب الله ولایت
په خیر اغلی خبرونه تعمیر بنی کچری پختنه لری
پختنه د اکثر ساز مو پختنه ده دا د جنا په اړه واضح الفاظ وو وايي دا خو هم خلک نو ډیر مهرباني دی او دوه مخبر ده دا
بله مهرباني اوري
متاسفانه د دوی اړیکه پرې شو. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب ان شاء الله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه او رو میره بنی څوک لکم زیا
سلام نو نیکی لزادی خورتا ته او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست دې پروانه
وطن دوست په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنی کچری پختنه لري.
مننه قربان شم ډاکټر صاحب کله کې دا وطن ما خبر رانه واچي. اول دا چې کوم صورت کې منګه یو سړی ته چا ویلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر ویلای شو چې څومره نه وزن کم دي او دې ترڅنګ ایا کڅوک چاغوی دیتا خطرونه یا مرزونه ډیر کڅوک ډنګر ووسیږي او چې چا ووسیږي کوم کارونه وکي یو فیزیکی فعالیت چې فیزیکی فعالیت دا وکي یو دې تر څنګ کو او نور کوم کارونه وکي چې وزن می تشي او کڅوک ډنګری دا شی وکي دا کوم کارونه استفاده وکي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنه مو یو ځای مطرح کړی ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مننه ډیره زیاته مننه.
انشاء الله زین نه ونه وځي په مخه مخه.
مهرباني مهرباني. ډاکټر صاحب لمړي ورور مو پوښتنه درلوده وایي چې خغلې نورولي او فکر کوم وایي لوړ فشار لري، د وینې غوړ لري او شکر لري، وایي مخ کې وزن هم زیات او سی وزن هم مناسب شوې دی، وایي څه باید وکړي چې د ټول کنټرول سي. مرالي
ورور ته خپل سلامونه نیکه هلي او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره د لوړ فشار سره د وینې د غوړ سره مستقیما رابطه لري. یو ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوع باندې او فصل او مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوو هورمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دوه حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د انسولین شپږیز په شمول یا د انسولین شپږیز څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي د حالت بیا 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 ډیابټ یا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري، دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې 30 کاله یا 30 کاله څخه لږ پورته وي او اکثرا د دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي. نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي الله تعالی زموږ استاذ په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ استاسو وینې تر راځي، بیا په وینې کې چې کله راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي. د حجراتو کې بیا بعض آخذې یا ریسپټورونه دي چې دغه انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي او په حجره کې بیا ګلوکوز په میتابولیزم رسوي، ګلوکوز په مصرف رسوي، ګلوکوز له منځه وړي. خو چې کله چاقي رامنځته شي همدغه آخذې دا د شامه لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي او هغه باندې پويږي چې زما وظیفه شي د زما کار شي نو هغه د چي دي اشخاص په نسبت باندې هم شکر رامنځته کیږي. او بل چې کله شکر دی او چا په نسبت باندې رامنځته یو ویلاتي زاد نور هم ډیر زیات علتونه لري نو غوي بخپل وزن د لاس اور کوي. د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره تشي امتیاز کوي او همدارنګ د دي اشخاص د بدن هغه اتی طبقه چې پروتینونه دي هغه لایس کیږي، د ټرایګلیسرایډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته دغه ټول مانوري په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي. بل بیا شکر مستقیما د دلوړ فشار او د وینې د غوړ سره شکر هم رابطه لري. لکه څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې غلوړ فشار ده او د وینې غوړ د سره رابطه لري نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهم نقاط ته ورته اشاره نور
د برنامه لاره نه تداوی صورت نه نیسی، خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوه سي. اول ټول هغه مریضان چې شکر ولري، شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د یو سلو ډیر سره مابین کې البته په نهره باندې، او که چیرته په مړه خېټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید یو سلو سلویت او یو سلو نهه نوي نه پورته لاړ نه شي، البته ملي ګرام په یو ډیسی لیټر کې. او که چیرته د شکر په څنګ کې سو فشار ولري، نو هغه فشار باید جد فشار دی وسلو سلوتونه باید راټیټ شي، چټ فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي. او د وینې غوړ موږ تاسو سلور نه ودی وینې غوړ لرو، په د سلور نه ودی وینې غوړ کې درې نه غوړ چې دی موزیر دی، یو نه غوړ چې دی هغه مفید دی. نو د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړ لیول باید ډیر زیات چټ را وساتل شي. نو یو نه غوړ دی چې رته ال ډی ال یا لو ډنسټی لایپو پروتین وای چې دا د وینې ډیر موزیر غوړ دی، په نارمل حالت کې چې یو څوک شکر نه لري تر 150 ملي ګرام پورې د دې غوړ اندازه په وینې کې فرق نه کوي. که چېرته یو څوک شکر ولري، د دې د غوړ اندازه باید له سره نه پورته ونه ساتل شي، له سره نه باید کته وساتل شي. او که چېرته لاویاونه کته وساتي، په دې معنی ده چې فوق العاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي. نو د شکر د تداوی په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانې دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت کې د شکر مریض سره ورکول کیږي، په کوم مقدار سره ورکول کیږي، کومه دوا د کومې دوا سره یوځای کیږي، تر څو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي. دا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنی چې په نهره باندې خپل شکر وګوري، د نوي او د یو سلو ډیر سره په مابین کې سیستل یو سلو لس یو سلو سل دې څخه باید پورته ونه ساتي. او یا دا چې فشار د پاره هم شپږ کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې، بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي. د فشار دوا هم نظر سن ته فرق لري، نظر جنس ته فرق لري، نظر نژاد ته فرق کوي. که چیرې د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي، دغه لپاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي. او که چیرته عمر د 15 کلو نه کم یغه لپاره د نورو کلاسو دواګانې چې هغه اکثرا ای سی انهیبیټر دي، بعضی کلاسونه دي مشهور کلاسونه دي، ای آر بی اس دواګانې ورته توصیه کیږي. او بل نظر جنس ته چې کنر ده خزه ده کوم یو ده، د دې لپاره هم د فشار دواګانې معلومې دي. بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي، د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي، ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه یو سلو سلویس او د نوي څخه ټیټ وي، د حالت راوستل شي. او همدارنګه د وینو د غوړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس دواګانې دي، معلومې دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې چیرته ټرایګلیسرایډ لیول پورته دي، کوم کلاس دوا باید د مریضانو ته توصیه شي. که چیرته ټوټل کلسترول لیول پورته دي، نو هلته معلومه ده چې کوم کلاس دوا د مریضانو ته باید توصیه شي. که چیرته ال ډی ال یا د لو ډنسټی لایپو پروټین چې ډیر موزیر غوړ دي، د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي، په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د لپاره باید توصیه شي، تر څو چې دوی د موزیر غوړو لیول په نارمل حالت کې وساتل شي. نو دغه تداویانې نو بس زما په نظر باندې برنامه لاغه ته خپور نه
خبره ده. زه مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شوي. وطن دوست ویل چاته موږ چاق ویلې سو، او آیا د چاق او ډنګر ترمنز کچېر ډیر چاق او سیسونز ورته را پیدا کیږي نه پیدا کی چې د پښتنې ته مو ځواب ورکړ. او یو پښتنې چې پاتې شو هغه دا چې کچېر هغه کسان چې چاق ووسی غوی ته سونز را پیدا کیږي، او آیا ډنګر والی ته هغه کسان چې ډنګر دی غوی ته هم سونز پیدا کیږي او کنه؟
ټول هغه اشخاص چې چاق دي، چاق اشخاص هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې د ډیر څخه پورته لاړ دي، چاق ویل کیږي. ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دی، بی ام آی په دې په تعینولو په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي. نو چې کله بی ام آی ست ډیر کې ډیر څخه پورته لاړ دا چاقي سوله، نو چاقي مستقیما د شکر سره رابطه لري، یعنی په دې معنی د چاقي څخه شکر پیدا کیدلی شي، د چاقي څخه لوړ فشار رامنځته کیدلی شي، د چاقي څخه د وینې غوړ رامنځته کیدلی شي، د چاقي څخه د زړه حمله رامنځته کیدلی شي، د چاقي د وجنه مغزي سکتره رامنځته کیدلی شي، همدارنګه چاقي د اني مرګونو سبب کیږي. او بل چیرته بی ام آی د 13.5 څخه ټیټ وي، مثلا 13 وي، 18 وي، 14 وي، دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده. نو بیا په دې صورت کې هم د سببت کې یو اصل موجود ده چې د هر مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي. اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخ شو وخت سي، مریض باندې د مریض د ټول عمده شکایتو په مقابل کې هغه عمده شکایت چې مریض د لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي. بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي. هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایتو سره مچ یا مقایسه شي، نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص او تشخیص وځ کیږي کله چې تشخیص وځ سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي اساسي علت لمیز لړشي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نس باندې موجود دي د هر مرض د وجه نه وي هغه د وزن د کموالي د وجه نه وي هغه د وزن د زیاتوالي د وجه نه وي هغه د شکر د وجه نه وي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردې مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفسنګیاني وي نو چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه لمیز لړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمیز دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیکونه لري نو هغه بیا ډیر خطرناک او ژوند کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده دا ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي نو د لوړ د چاقي څخه د غدرې وړ خطرناک امراض باندې څه کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او د تر فشار لوړ شي ګردو ادمي کفایه هم رامنځته کیږي مغز سره هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورکوي د زړه حمله هم ورکوي نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو چاقي بیا په څنګهوالي په نسبت باندې ډیره زیاته
bale ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د موږ سره اړیکه ونیسئ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی د خلکو وزنونه زیات سوي دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه و نو موږ هم دغه موضوع وټاکله کچې پښتنې لري صفر وسو نه نه وی شل پنځه د سلويخت او صفر وسو اته سو دوه وشتو وسو پنځه پنځوس مو دي اړیکې شمیرې دي ورب شو به هم اوریدون کې تاو وګور چې څوک په کرخه دي سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر مېرمنې څوک لکم زه
ساحل د زابل له ولایت خبر وکړه
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته
ساحل د زابل له ولایت خبر وکړه مخ کې ځین کین ډاکټر صاحب سره یو
څه
کوي زنان وزن ولې او دا پنده دې چې کله شاو خاطي او تنا اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده کې ضرر ده یو دا پښتنه ده او بل خبر دارس یا پرمون په اړه کې کاشي شو وضاحت وکړي او د دې مې خبر دارس چې مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای د بل کې شخصي ځای په اړه کې مرسته او درس راکړي شخصي ځای د تاسو سره
ډیره مننه ان شاء الله چې بیا بو کچېره د ورسې د خبرونې نمواړي کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکې نو بل اړیکه ته به هم ورشو وګور چې څوک دی سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو ده بخیر اغلی خبرونه تمیر بنی
سلام علیکم او تاسو محترم ملمتاله
علیکم سلام میره بنی ډاکټر صاحب په خدمت کې دي تاسو پوښتنه ته ځواب وای
زه پوښتنه لرم د ملمتاله خبرم هم زمره دا سوال خدای چې دی چې یو څو څه تکرار دی ادرار لري ښه بیا هغه دوست یو وی یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خوبانی کوي چې نو په دې مې باندې کې یو مثانه چرکی دی ګورو کان چې په خوښه غسل دی وای ورته 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 نه شي خو بیا مخفل سم ځخپل ته بي درس مې ویل دی وای ما مخفل په نظر چې هغه مریض چې دا صاحب ته کېدل نه شي دا خپل دې کرور کې یعنی سچې ده کنه مو په نن لاجو وای نو د تاسو ورای کی موږ ویل د مترام نه مطلب سلام وغواړو شي
بله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو کچې پوښتنه لري مېرمنه د ورورنه
نه ما خو پوښتنه خوانه زه پوښتنه ما ته بیا دوباره تکرار کوم ان شاء الله وته جواب ورکړم
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع یو ور بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا شوی څنګه ورته پیدا شوی
خو دا تکلیف د کوڅوال یو دوست پیدا شوی و چې د ادارې نه څه خپل ادارې نه څه څنګه ولای کوڅور پیدا کیږي څه څه څه
بله اوس تقریبا څونه عمر لري ورور
او دا څه کی بعد شلو د کوکو لري خدای مسلمان په آزاد کې خورا او دا څه نه کنټرول ولای بله څنګه چې کال لري اواز نه ما متوسط ډول دی نو غاند شي هم نه لري
بله ورور وسی و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا سوی به
بو عمر د درس کولو شکل له و نه د کوچنیوالي څخه د مشکل ورته پیدا سوی او د کوچنیوالي
سامده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولی
سعید ورور مهرباني
چې کومه زنانه چې وزن زیات وي او عمر یې
15
کاله پورته وي اولادونه یې زیات وي نور اولادونه د دې صحت لپاره کوم تاوان نه لري اصلا داسې ده په طبابت کې چې کله یو ښځه یو خور یو مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي هغوی باید یو سلسله معاینات باید د هغوی په نیز باندې اجرا شي اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شو موږ به هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغه پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کیږي و اړیکه به هم را واخلم او د دوستانو پوښتنې به هم ځان سره نوٹ کړم بلې سلام وخت بخیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ بخیر
سلام یو پښتنه
مې ربا نی څوک لکم زاین ماډی کني ولی ورور
جانور ل پکتیا ولایت ته موویل ست دی و دول فار دو خانی نه سای کوم نسخه دوا او خري څنګه مفید وي یو ورزش دا یو پرهیز غدی ما څه دوا کوم څنګه مفید وي
ښه یعنی کومه دوا باید وخورل سي چې وزن مو کم شي ام دسیده
بله
سامده ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پرې شو او کچیر د پختره پاړه چې ورور مو سعید ورور مو پختله جواب ورته ورکړی
بس نو ډیر بخانه سره چې
اړیکه
پرې
شو بیا هم ډاکټر صاحب
ته ومه دي دا چې ټول اشخاص ټول هغه زنانه ټول هغه خويندې مندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي دي هغه خويندې مندې چې وزن زیات وي هغه باید مخکې دنه چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي دوهم باید خپل ګردو معاینه د شکر معاینه یو سلسله نور معاینه دي ویني غوړ د لوړ فشار دغه شان باید دوی په نس باندې باید معلوم شي ځکه کرچیته دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر دی الکو په شکل باندې یو بل سره تړلې دي مثلا د چاقي زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر امې کی شکر څخه نور فشار امې کی د لوړ فشار څخه به د ګردو ادم کفایا د زړه حمله د زړه ادم کفایا مغزي سکتا دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګه د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري نو که چیرته وزن کم کی او بیا د غنډه وروست د هغه یو سلسله معاینات وکي د ګردو معاینات وکي چې ګردي جوړوي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړوي فشار ونه لري کولای شي چې اولاد دنیا ته راوړي بیا د اولاد راوړلو کې کوم مسؤل نه لري او که چیرته دغه مشکلات څخه یو مشکل هم ولري په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر
راوړي شي بله او بل ورور محمد علی کنی ولی وای دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درويشت کلان دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسینی وای تر دې د مدغستون زلري او وای چې ډاکټرانو ته ډیر زیاته مراجعه کړي دا خو مدغستون زی حل نشو دوی وای چې ما هم په دې برخه کې زده کړې دي خو وای د ما په نظر دا رواني ستونزې لري د دې لپاره کې د شي دغه سی یو ستونزې اوسي ډاکټر سپتاسو نظر په دې اړه څه دی
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجودي چې دا په مثانه کې هم څه چې دی ته بلډر سپینټر ویل کېږي بلډر سپینټر یا د مثانې سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه دا ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي کله چې په اسندیر شتو کې یو مشکل رامنځته شي دا مشکل کې د هر یو وجه نه وي کله مرض دی وجه نه وي کله ضربې دی وجه نه وي که مثلا د شکر په مریضانو کې هم د دغه مشکلات رامنځته کېدلی چې بیا خپل ګرام نشي کنټرولولای یا مثلا د پروستات دی وجه نه وي یا د کوم بل وجه نه وي نو چې کله په اسدی کې بولو کې یا په اسندیر شتو کې مشکل رامنځته شي یا د رواني ستونزې ولري د رواني حالت وجه نه دا مشکل رامنځته شي بیا په هغه صورت کې
دغه ماسری یا دغه سپیتر یا دغه والمانډر نه جوړښتونه دا په ښه شکل سره نه کنټرولېږي یا خپل وظایف یا خپل کار په ښه شکل سره په اوتمات شکل سره نشي کولی، نو په نتیجه کې دغسې مشکلات ورکوي چې هغه مثلا په د ادرار تکرار بم لري، مثلا د فریکوینسي وایي ادرار به هم او داسې هم خپله وچېږي، ځکه هغه ماسره چې بلډ سپینټر ده هغه ښه کار نشي کولی. یو د ښه کار کولو په خاطر باندې د هغه د کنټرول دپاره همدغه عصبي رشتې دي، بعضې نور اعصاب دي سمپاتیکو پارا سمپاتیکو دغه اعصاب کار کوي، نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې ده، که چیرته په ملا ضربه خوړلې وي یا مثلا په همدغه قسمه د مثانه کې ضربه خوړلې وي یا مثلا کوم امراض تیر کړي وي یا داسې رواني ستونزه ولري، دا چې شکر ټایپ شکر ولري، نو دغه ټول حالاتو کې دغه ستونزې رامنځته کېدلی شي. نو په طبابت کې بیا هم باید دیو مرض یا دیو مشکل اساسی علت پیدا شي، اساسی علت په هماغه درې لارو باندې پیدا کېږي چې مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي، فزیکي معاینات باید په مریض باندې اجرا شي، او د مریض شکایات چې کوم شکایات لري هغه باید ډاکټر ورته غوږ ونیسي، یا هماغو شکایاتو مطابق باید معاینات ورکول شي چې هغه د وینې معاینه وي، که د تشو امتیاز وي، که د دقو امتیاز وي، که نور دغه ایمیج معاینات وي چې هغه الټراساؤنډ ده، سیټي سکین ده، ایم آر آی ده، او نور ډېرې پرمختللې معاینات وي. نظر هر مرض ته فرق وي، نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توصیه کړي، او د هماغه نتایجو په نتیجه کې د هماغو معایناتو د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کېږي او د مرض علت پیدا کېږي، هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي، علت چې کله له منځه لاړ شي نو دغه ستونزې بیا ورسره له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب، کله چې تاسو اړیکه پرې شوه موږ هم یوه اړیکه راواخیسته. حاجي صاحب انوار اړیکه نیولې وه او دوی ویل چې سمه دی چې یو نفر وزن که چیرې زیات واوسي ورزش به وکړي، فزیکي کار به ترسره کړي، وایي داسې کومه بله لار هم شته د دواخانو نه دوا اخیستی سو ډاکټر ته مراجعه کوی سو چې د موږ وزن بیرته راکم شي او کنه، یعنی په درملنه باندې په ټوله کې راځئ چې ډاکټر صاحب خبرې وکړو.
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي، یا په بعض حالاتو کې که بی ام آی وویشته هم وي، د دې شخص په نسبت باندې بعض نور ریسک فاکتورونه موجود وي، هغه ریسک فاکتورونه دا معنا چې مثلا لوړ فشار ولري یا شکر د پانه ولري یا د وینې غوړ ولري یا د زړه حمله تېره کړې وي یا مغزي سکته تېره کړې وي، نو دغه ټول ریسک فاکتورونه دي، نو د دې اشخاصو په نسبت باندې باید تداوی صورت ونیسي، وزن باید کنټرول شي، وزن باید راکم شي. د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي. اول دا ده چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي د هغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي. تبابت کې مطلق پرهیز نشته بلکې کموالی شته. د یوې خوا نه د همدغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستل شي، او په خپل رژیم غذایي کې باید بیلانس وساتي، هغه غذاګانې چې زیات انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي، او بل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. په زیات اندازه سره باید خپل فزیکي فعالیت زیات کړي، وګوري چې زه څومره غذا خورم، زما بدن ته دغه غذا څومره انرژي ورکوي، او زه باید څومره انرژي بیرته مصرف کړم تر څو چې دغه غذا زما په بدن کې داسې نه شي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده او بدن په مصرف ونه رسیږي، یا فزیکي فعالیت د وجې نه په مصرف ونه رسیږي او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي. دریم حالت دا دواګانې دي. هغه طبابت کې کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کېږي، هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایانې دي چې په خپله چې کله موږ غذایي مواد اخلو، خصوصا شحمیات، د معدې او د کولمو د لارې نه دا د شحمیاتو جذب مخه نیسي، د هغوی جذب نه یې کوي. بعضې نورې دوایانې دي چې هغه په خپله د دې شخص چې وزن یې زیاته د هغوی اشتها خرابوي، کله چې اشتها خرابه شي بیا هم وجود ته به د غذا ضرورت وي، هلته به د دې شخص اشتیا خرابوي، چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نه شي نو بیا هم بدن هغه هغه انرژي چې زموږ استاسو په بدن کې
دي ډیره زیاته. مننه ډاکټر صاحب.
هغه بدن بیا 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 د خپل ضرورت په خاطر باندې خپل فعالیت په خاطر باندې د بغیر استفاده کوي، بیا وزن کمیږي، او که چیرته په دې هم شي دلته حالت کې
ډېره زیاته. مننه ډاکټر صاحب، کچیر بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو. بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبرې وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوو د تاسو نه. دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا بلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی